پکار ده دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي موږ ته مشکل ده یا هلته موږ ګورو چې څو ورځې مخکې موږ واورېدلی چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم ستونزه پیدا کړې ده، دوی هغه جنګونه کوي، دمکې کوي، پولیس یې وژني. خو د پښتنو چې دا کار نه کوي پکار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي، که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې موږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې د لویو ستونزو حلولو دپاره، او که د مزاحمت وکړي او ستونزه برابري دا یو لوی پیغام ده چې که سبا څه مشکل هم پیدا شي ملامت به اسلام آباد وي، د پښتنو به ملامت نه د منظور پښتون چې څه علي سره کړی ده دا د ثبوت ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي او یا جګړه وشي لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي موږ ته ستونزه پیدا کړې ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړ شي او د پاکستان ستونزه به حل شي، او که بیا هم در تکراروم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
وختي رسې تاسو پرله پسې دغه پوښتنه کوي چې دا جرګه به کامیابه شي که نه، بیا تاسو پولیسو ته مې اشاره وکړه چې او منظور پښتین خپله هم دغه وینا کې ویلي دي چې کومو پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او دوی نه به دا تپوس نه کړي چې تاسو ولې په دې خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی هم دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځم چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه مظاهرې پر لتونه کړي، مشال ډیو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره، نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوځ د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه ووځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسله وال دي او په زرګونو شمیر کې پوځ دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه ووځي. نو دا غیر دا ثابت شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي، مظاهره کوونکي دي، هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي او دغه کومه برخه چې ده خیبر هغه په خیبر پښتونخوا کې راځي، د خیبر پښتونخوا برخه ده. نو د خیبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافي برخه سره ولاړ دی.
نو پولیسو څرنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازې بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلې ده دوی ته،
خدای به بیرته رد کړي ده جنو چې نه دا کار نه لیشو.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریسې وخت چې تاسو کوم دغه کوچی دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوی کوي پی ټی ایم باندې تورنه لګولې دي، نو دا غي د وچینه. خو سیمه کې چې به څومره هم زمونږ د پوهانو سره خبرې کی ناغي و چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي. او چې کوم ولته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت مسلم لیگ نونو ګوند دی، دغه سی پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي. خو بې چې په قبایلی سیمو کې دوی چې کومې پلویان دي یا دی غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاڅونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي، کاغه سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره. نو دینه داسې بریخي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي
او مننه مو
او بخي او بل ماده خبره کوله چې ټول غټ خنډ چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي نو د پاکستان استابلیشمنت د پاکستان پوز د دین ریږي چې منظور پښتین د ټاټوله ډیټا راټوله کړی دا چې په سیمو کې چاته څه تاوانونه ورولې څوک چا څومره خپلوان مړ شوی دي د چا څومره خلک په جبریتو غلا درکه شوی دي چاته څومره مالی تاوانونه رسیدلې دي په وزیرستانونو کې داسې خلک چې هغه به مخکې زکاتونه ورکول 50 لک شپې ته لګد موږ سره خبرې شوی هغه اوس خپل زکات نه ناشتي نو دا ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړ شوی دا یا چا تاوانونه شوی دي او هغه د خپل غمیز بیانې او ټولنیز رسنې دي په نړیواله توګه باندې دوی د غک ټول نړۍ ته ځي نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست د غنیریږي
مننه مومن صاحب ل شیرزي صاحب نه پښتنه لرم خو مخکې ته د شیرزي صاحب له تاسو پښتنه وکم د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړې دي ورته ویلې دي چې هغه به تاسو ته پڅ سترګ ګوري دا سره ګورو
یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره توروانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلې وو چې زما بیا غړنګم په هغه تنخوا اخره زه یقین لرم ستاسو ستا مورجان به یو پښتنوي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري کاغت ده هم داول چې نن د ډوډۍ خوړلې دا پاغه تنخواه شویلا چې پښتانه د خپل وطن د امن د پاره او د جبر د ظلم د لری کول د پاره راټولېدل ما هغه په خاني مشتل پاغه مې درته ګټلې دی هغه درکو ته یقین و منځما دومره یقین دی چې هغه مور بستر د تنخواه او ډوډۍ ونخړي
شیرزه صاحب د پولیسو موضوع یاد شوه لکه څنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لا خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړی دي پرلتونه یې کړی دي او د پیټیم په ګټه یې خبرې کړې دي لکه څنګه چې محمد صاحب ویل حتی په ځینو ویډیوګان کې ښکاري سي ل منظور پښتین سره په غیش پښتنه کوي او د هرکلای کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو د ښکاري سي د پښتانه پولیس جزای شوی دي
زه فکر کوم چې خوب یو څه ستونزه به یې البته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبره ووري او بل د پولیس تر څنګ او تفاوض هم د پاکستان پوزیان یا ایسای او سربلدان ډیره په مشکل البته د پښتنو په سیمه پوزیان ډیر د دزیا ځای په ځای کړی ده خوب د کوم سرګونه چې میلمه وکړه چې دومره کسان پی ڈی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې ک ټول پولیس والا دوی یو پامدی پوښی چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی دا په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی دا زه یو وخت پاکستان کې وم ملته مولید را چې زما ډیر دوستان پاکستانیانو غوندیانو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل ولوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پښتنه وکړه ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو اردو او انګلیش مونږ زده کړې ده دومره تعصب ده او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځای هم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بې نظمي جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو د پر جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کیدی او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې سنوزه و دغه سنوزه ختم شي خو کبیا ما مخ کې ویله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډیر په خیاري پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالي چې هغه د منظور پښتون خبره مو واوریدل چې شی ویلو ما مولم ول چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالي کده د دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلی او یو ځای شي یو متي شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه خپ پیدا مولي
مننه شیرزاد محمد صاحب دلته یو بل پښتنه د پاره وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي، نو کله د جرګې وخت را نشته کیشي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي، خو په لار کې هم دوی مخ نه ولای چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل، حتی وزیر اعلی په لار دراولې او غونډې ته ونه رسید، نو له دې سره به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي؟
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړان دینه خلق را روان شوی دی وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه، نو دوی دغه تمام نه لرله. او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې. تاسو پته شته چې په خبر پښتونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدون ښکار شوی دی، نو یو وجه دغه هم ده چې پولیسو ته پته ولګیده چې دا کیسه د بل ځای نه ده، دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده د بل ځای نه ده. نو ما سره دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز قربانیان دي، نو ځکه چې کوم دي هغه په خپل هم د ولس سره ودرېدل، دا غوښ سره بل آپشن هم نه پاتې کیږي اوس دغه ترازو. نو موږ خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې موږ دا ډیر وخت نه کور کوو، نو موږ هم دا سوچ نو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي، لکه اوس چې د وزیرستانو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه د خبر پښتونخوا مختلفو برخو
نه د جرګي ځایته
لیکن
او په شی ویډوګان خوري خلک نشکاري.
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دوی به درې مورز ده او دوی دغه تشدد کوي، انسوګي استعمالي په نور مختلفو طریقو باندې دوی تشدد کوي، نو دوی هغه زمونږ ملګری لګوي پر پټوانې غونته دي چې هغه راشي پولیس دوی څخه سر پلندې دي، دوی څخه نور څه نشته دي، نو دوی وتختی یا دوی څه اوسنه سم مزاحمت کوي. لکه د اکتوبر په دویم باندې دوی درې غټه مسلسل د پولیس سره دوی مزاحمت کړی دي په تش لاس باندې، ځکه دوی څخه وسله نشته دي پی ټی ایم غړو سره. نو دوی به څه چل کړی دي د اکتوبر درې مشه دوی په اوجرو کې تیر کړی دي، د سیمې خلکو دا چې کوم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپل اجرو کې ځای ورکړی دی، په خپل کورونو کې ورته ځای ورکړی دی. نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا د چې خلکو ته را روان دي لکه دې پوری چې مشال ډیو ته کس ټلیفون وکړي چې موږ یوازې د سکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیا پولانا د بلوچستان پختون مشته سیمه ده هغه نه ورلګلې دي او لګې موږ خلک راټولو. نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده د په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي.
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال رادیو نه خبره کړې دي، دا خلک به وتوانی چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتې ورسو کې؟
زما په خیال رسیدلې ځکه آسانم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګی للما هغه دا سیده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویل چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپل باندې په لکونه آبادی ده، نو څنګه به منی کې خلک دا سیمه د خیبر
خو بخښي خو له پېښور هم دي ریګی للما ته یو لار تللې ده څومره چې پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه شي کاملتی ځوکونه د لاره بند کړي؟
زما خیال دا سیده چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړي وړي لارې تللی چې خلک ځان رسي په هره طرح کې رسي کنه، خلک ځان رسي پیدل مورتلی شي د پېښور نه خلک اغیتا او ورزیم د غلطه د دین بل دا د بد مردان چار صدا دا ټولی ځلې یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي. نو د دې مخه دغه مرمن نیول ګراندې بل غټه خبره ده چې وسو پوره تاریخي طالبان پاکستان یو پیرم دا نډی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته بریټ کړي وسلوال یې د غبري زمواري غستې ده، نو دغه هم هغه مطمئن دي چې لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي.
دا مهمه موضوع ده شیرزه صاحب، د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کې وي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومن صاحب ویل په پیټیم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاري؟
زه به کوم دوی هغه پښتونوالي ده یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او دی یو سیمه خلک دي د همدغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه کې شي دا دوی نشدې کوي. زه فکر کوم چې او د دوی رشتہ داری دا د یو علاقې خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظه دوی تی تی پی ام وای چې مونږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف ده که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي نو دوی دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه بدنامي کی د دوی په خپل بدنامي په خاطر هم څه نشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي. لویه خبر هم دا ده چې دوی اصلي شعار هم دا ده چې مونږ پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف مونږ درېدلې ده او مبارزه کوو او حق د هغه زینه غواړي او د هغه په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف دوی شعار دي که اوس دوی پښتنو په مقابل کې څه ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی په بدنامي
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پي تورونه هم دا لګي خلک هم پښتانه هم په دې وجه خپه دي چې تاسو په پښتو میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي د غیظې مواري اخلي کنه په ټي ټي پي باندې تر طالبان پاکستان باندې خو تیر ورځ چې زما کله د علمزی مسجد سره خبرې کړې دي د پی ټی ایم مخکخ دی او ماج څنګه تاسو وختي ویل اوس پولیسو نیولم دي نو هغه ماته ویلي چې اصل کې طریق طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لبا چې دا و منل شي نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کله چې پی ټی ایم د سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک منګ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا موږ په شریکه باندې یو پریکړه وکړو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریل درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو نو په کار چې دغه یو قوت په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مراول موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د ملکولو د لپاره او به دغه پریکړه د ملکې دوغه پروسس یا پروسه تعقیبول لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه ریاست ته کیږي او دوی و چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنې چې کوم عملي شوي نه
خو همدغه خبره منظور پښتین هم کوي دی وایي ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان استلا ګډ طالب او بد طالب نشته او کوملا ده که امید ده که هر څوک د ټول باید سره یو ځای شي بس شیرزه صاحب لا تاسو مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او اوریدونکو منندویم چې د خبرونه تر دې دمره سره وکړه
مصالحه د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
د ازادي ملمه
سلامونه نوریاست نوریم ستاسو کوربه د ازادي ملمه مونږ داسې یو څوک دی چې ډیر وخت د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړی په اقتصاد کې لسانس اخیستای او په نړیوالو اړیکو کې هم د چین پیژندنې په برخه کې یو ماستری او د غرض امنیتی مطالعاتو په برخه کې هم بل ماستری د ازادي رادیو په ډیرو باسنو کې هم ګډون کړی او د سولې او شخړو اړوند موضوعات په باب هم ورسره ډیر مرکې شوې دي خای تاسو ډیر لنوم او اکثره هم آشنا یاست د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز کې فعال پاتې شوی څموده مرستیالو او اوس هم د دې مرکز غړی دی حکمت اعظمی مو میلمه دی اعظمی صاحب خبرونه ته خره غلاست
ډیر مننه نوري صاحب خوشاله یم چې په دې مرکز کې تاسو سره زما پرانوم حکمت لازمی دی نکمی اصلا د کندهار د غنداو بیا ناکلین تللی و ننګرهار ته نو بیم پلار دی بیرتراغلی دی جنوب د افغانستان هلمند و کندهار کې اوسېدلی یو او زما تولد کله چې د افغانستان کې جنګونه و نو د فامیل مې داخلي جنګو له امله د یو ولایت نه بل ولایت تللي و نو زه په باګرام کې پیدا شوی یم او وروسته د هغې نه فامیل هجرت ته اړ شوی و پاکستان ته تللی و د څه موده وری و د هغې نه وروسته بیا بېرته راغلی یو په هلمند کې نو خاپوړې مې په هلمند کې کړي دي ابتدایي مکتب مې وری شروع کړی وروسته کندهار ته او د کندهار نه همداسې ننګرهار ته د دولسم نه علي لیسې نه فارغ شولم. ننګرهار کې مې اخري کال وویل مې عمر لیسې نه فارغ شولم. دا هغې نه وروسته په کابل کې اوسېدلی یم. نو په ټولو ولایتونو کې په اکثر ولایتونو کې هم مې سفرونه کړي دي، هم مې تحقیقات کړي دي. نو د ټول افغانستان په یو حساب باندې ځان ګڼلی شم چې د ټول افغانستان نه یم. د ټولو ولایتونو یو خاطره راسره ده، خو ډېرې خاطرې چې راسره دي هغه د افغانستان د جروب نه، د هلمند او کندهار نه راسره دي، چون چلته مې ډېر وخت تېر کړی.
ډېر ښه. دغه دومره سفرونه له یو ځینه بل ځای ته چې تاسو کډه کوله، دا اجباري کډه کول وو او کوم نور عوامل درلودل؟
کله چې داخلي جنگونه خواخو طبعا چې فامیل مجبور وو چې د امنیت ته خطر د افغانستان ځینې ولایتونو کې اول لاړ شي چې کله ممکن نه وو، بیا ته پاکستان ته مهاجر شو. کله چې بیرته راغلی یو په داخل د افغانستان کې چې کله وضعیت لږ بهتره شوی و، کله چې مو کول د یو ځای نه بل ځای ته، یا به د پلار مې وظیفه دغه کېدل تبدیلېدله، او یا هم د دې لپاره و چې یو بهتره ځای کې تعلیم وکړلی شو. مثلا اخري چې کله کابل ته راتللو ټول په دې باندې موافقه مو وکړل چې په کابل کې تعلیمي امکانات بهتره دي، د ژوند سهولتونه لږ بهتره دي. نو په دا خاطر په 2011 کال کې بیا کابل ته دغه سکول کډه مو راوړل کابل ته، او ورې تر دې پورې چې کابل سکوت کوي هملته اوسېدلم ټول فامیل سره.
ډېر ښه. د کابل تاسو یادونه وکړله، لیسانس مو هم دلته تکمیل کړ؟
بله، ما خپل لیسانس دوره کارډان پونتون چې یو خصوصي پونتون هلته خپل زده کړې پیل کړلې، او په 2015 کال کې زه فارغ شولم. یو شی باید یادوري وکړم، نوري صاحب، خپل اکثره تعلیمي پړاو د چې وګورم د دې یو اکثریت کلونه داسې تېر شوي دي چې زه به هم متعلم وم او یا به محصل وم او هم به مې کار کوي. ما ښه په یاد دي کله چې کندهار کې وم، غالبا شپږم اووم صنف کې وم، ما په شیری سنتر کې کمپیوټر کورسونه د شیری سنتر کې هلته ما تدریس هم کوي. نو یو اونیزه وه سپین غر په نامه باندې، بیا دوی یو کالم درلود چې ځلانده ستوري په نامه باندې وو، او هغه کې بیا دوی داسې خلکو سره بحث کوي چې یو د دې په فکر باندې یو لاسته راوړنې درلود. نو په هغه کې زما یو مصاحبه مې اوس مې په یاد ده چې لیکلی وم، ښوونکی یم زده کوونکی، نو زه ډېر کشر وم، او دا خپل تعلیمي پړاو چې اکثره ګورم همداسې مې کړی دی چې هم به مې درس ویل هم به مې کار کوي. کله چې لیسانس مې اخیست هغه مې په همدې شکل باندې وو، په دفتر کې به مې کار کوي د ټوله ورځ، څلور بجې درې نیم بجې چې به د دفتر نه رخصت شوم بیا به تللم پوهنتون ته، کې به مې بیا تر د شپې تر ناوخته پورې خپل درس ته ادامه ورکوله، بیا به نو کور ته تللم.
دغه دواړه کارونه چې تاسو کول، یعنی دغه د اته په دغه سن کې چې تاسو ویل چې د شپې په ټولګي زده کوونکي ویلای د زده کړې په ترڅنګ مو هم کار کوو، اوس چې ورته ګورئ ستاسو په اوسني ژوند کې هغه پخوانۍ د کاري تجربې چې ډېر کوچنی والی کې مو له تعلیمي محیط بهر ترلاسه کړي، کوم عکس العمل وینئ لیدلې مو دي؟
ساده کانادا ته وایم دی کې شک نشته چې د ژوند په تجربو کې را سره ډیر زیات کومک وکړي. تر نورو خپل لمسنه ځوانانو مسولیتونه ډیر ژر را دغاړي کړل، او دا مسولیتونه زه فکر کوم چې کومک را سره وکړي چې په ژوند کې د ځینو هغه پړاوونه چې سختي یې درلودلې په هغې کې په اسانۍ سره وکولی شم چې مبارزه ورسره وکړم. مګر یو منفي نکته دا ده چې دومره ژر مسولیتونه په اوږو اخیستل هغه ځوانۍ کې، یا په تنکیتوب کې چې کله سړی غواړي چې د خپل کشرتوب نه د هلکتوب نه
تاسو له وخت مخکې په اصطلاح د بلوغ دورې ته مخه کړه؟
دقیقا، یعنی ما د زړه سپورت څخه ډیر لیري وساتلم. د هغه الکتوب دوره کې چې خلک انډیوالان لري وساتیری ته ځي، او هغه څخه لیري وساتلم. نو دغه مسولیتونه فقط هغه یو خلا زما په ژوند کې پریښی دی. نو دغه هغه یوازینۍ منفي نقطه زه وینم چې زما په ژوند کې د نودل نورې ټولې مثبتې دي.
دغه تجربه خپل اولادو ته انتقالوي؟
زه فکر کوم چې زما ماشومان باید د ژوند هر پړاو څخه په هماغه اندازه باندې هماغه رقم کار وکړي، نه دومره ژر چې مسولیتونه زیات شي، خو هغه د پدې پورې ماړه چې څومره توانایی لري څومره کولای شي چې دغه ماده وسیري، نو هغه ته په کتو باندې ان شاء الله دا فیصله وکوم.
اوس چې خبره راغله د شخصي ژوند، واده مو کړی ده، څو اولادونه لري؟
بله الحمدلله ما واده کړی دی، دوه اولاد لرم. اول اولاد مې لورکۍ ده دریا، د دوه نیمو کالو ده، ډېره هوښیاره ډېره زیات پوهه نجلۍ ده. او دوم اولاد مې تازه پیدا شوی دی، همت نوم پرې شوی دی، تقریبا څلور هفتې درې نیمې هفتې کېږي. نو دغه دوه اولاد لرم، د خدای فضل دی او د خدای شکر ادا کوم.
ورسته بیا هم خبرې وکړو چې اوس چیرې اوسئ؟ خو کراش بیرته هغه د کابل دورې ته، تاسو ویلې چې اقتصاد مو لوست، کاردان پوهنتون کې څه وشول چې دغه مسلک مو بدل کړ؟ نړیوالو اړیکو ته لاړلې او نړیوالو اړیکو چین په برخه کې مو زده کړې وکړلې او همدارنګ د امنیتي مطالعاتو په برخه کې.
ما پونتون شروع کوي دا غي نه مخکي یو تاکاتي نهاد د اړیکو د دفتر یا د لیزن افیس چې اوس په کابل کې فعالیت لري، ما په دې ځای کې وظیفه او ومنده او کار مو پر د افغانستان په جنوب کې پر اقتصادي، سیاسي او امنیتي وضعیت په څېړلو باندې، او بالخصوص کندهار، اروزګان او هلمند باندې. نو کله چې د ریسرچ یا تحقیق د بحث سره آشنا شولم، نو ډېر دلچسپ وو. دا د خلکو کیسې اورېدل، د خلکو مشکلات اورېدل، او چې په دې ژوند کې څه تېرېږي او څه رقم غواړي بهبود راسي، دا چې مې ولوستل ډېر زیات، مطالعه مې کړل، ډېر زیات یې دلچسپي مې په دغه بحث پیدا شول. نو بیا ما اقتصاد خو وویل، مګر په اقتصاد کې مې ډېر فوکس پر تمرکز پر دې باندې و چې څنګه اقتصادي ستونزو له امله امنیتي مشکلات رامنځته کېږي، څنګه د بېروزګارۍ د وجې څخه خلک ځي په مختلفو غیر قانوني لارو باندې دغه کېږي مخته کېږي. نو د اقتصاد چې مې وویل زما تیسس چې کوم و، هغه ډېر پر امنیتي موضوعاتو باندې و. نو بیا مې دواړه غوښتل چې لینک یې کړم سره، چې څنګه مثلا څه ډول اقتصادي مشکلات امنیتي ستونزې زېږولی شي، او همدغه رقم څنګه کېدلی شي چې اقتصادي پراختیا امنیت ته لاره هواره کړي. نو په 2012 کال کې مې د چین یو برس ته سکالرشپ ته اپلای وکړ، هغه کې خوشبختانه قبول شولم او لاړم خپل اوله ماستر مې پوره کړ. هغه کې مې ډېر پر دې باندې فوکس وکړ چې د چین مثلا څه ډول داخلي مشکلات یې درلودل، جنګي و، د هغې نه څنګه راووتئ، کوم ماډلونه دی کار کړل. هڅه مې دا وه چې د چین د ماډل او د تجاربو څخه افغانستان برخمن شي. بیا د تحقیق دپاره چې کله خپل ما تیسس لیکئ، د هغې دپاره افغانستان ته راغلم. او دوم امریکا ته چې بیا 2022 کال کې ولاړلم، نوري صاحب امنیتي مطالعاتو کې چې کوم خپل دوم ماستر ما وکړله، هغه م پوره سکالرشپ و او معاش مې زفاره ته راغلی.
څه وخت له افغانستان راووتلی او ولې؟
نوري صاحب افغانستان چې کله د اګست په 15 باندې دولت سقوط وکړي، امنیتي ستونزې او نور ستونزې مزدلې چې مخ په زیاتېدو دي. اگر چې زه د اروپا د ماجورټ ډېر طرفدار نه وم، ما پخوا هم دا چانس درلودی چې زه په اروپا او په غرب کې ارامه ژوند وکړم، مګر ما همیشه په بېرته افغانستان تللم، یعنې ما څو ځلې اروپا ته راغلی وم. کله چې کابل سکوت وکړي، نور نو ما دا ممکنه نه ګڼله چې هلته دې د ژوند کول دپاره دې زه ارامه پاتې شم، یا زما فامیل پاتې شي. بیا د ناروې هیواد دوی موږ ته پناه افر کړل، یو د اروپا کې څو هیوادونو، یو د هیوادونو څخه ناروې وه چې مور او پلار یې مراسره قبلول، زما پورې چې کوم ورور مې و. نو بیا په همدا خاطر باندې ما ناروې غوره کړل، فکر مې وکړ چې د نورو ملکونو په نسبتا بهتره ده. بیا راغلو ناروې ته. نو کله چې زه په سپتمبر کې تصادفاً درې کاله دننه مخکې مور ناروې ته راغلو، نو د اکتوبر په میاشت کې د ناروې صدر اعظم دې څلور افغانان دعوت کړل چې یو پکښې کې زم، او دغه ټیم دغه د افغانانو ټیم ما رهبري کوي. زه مخامخ ورته کښېناستم، وزیر خارجه یم، ما یو خبر ورته وکړل چې هغې راته وویل دا خبره دې ډېره خوښه شوه او دا حقیقت دی. ما ورته وویل ما ښاغلي پرایم منسټر صدر اعظم دغه افغانان چې د په دې طرف ته ټیبل تاسې ته ناست دي دغه هر یوه په پخوا کې مخکې له دې نه چې ناروې ته راشي دلته دا مهاجرت ژوند غوره کړي دوی د دې انتخاب درلود چې په غرب کې ښه ژوند وکړي ارام ژوند وکړي یو ډېر پخوا مو ده چانس درلود. مګر موږ د افغانستان سره یو لیونۍ مینه لرو او لرله مو چې هغه موږ بېرته کشولو وطن ته او فکر مو کوي چې که ډېر کوچني اقدامات هم کوو د وطن په خیر به تمام شي او هماغه تر یو اندازې پورې تمامېدلم. مګر دا چې اګست 15 راغلی هر څه له لاسه مو ورکړل نو دلته نن راغلی او دا خبره تر اوسه پورې زه په دې باور یم که چېرې په افغانستان کې مشکلات تر دې حده پورې نه وای لکه اوس چې دي زه فکر نه کوم چې زما فامیل دې په هېڅ صورت باندې په غرب کې یا په اروپا کې د اوسېدلو لپاره راسي. مگر د افغانستان مشکلات دي نو بېرته راځم همسې ستونزې ډېرې وې او دا مې لیدله چې محدودیتونه به ډېریږي مشکلات به ډېریږي نو په دا خاطر مې فیصله واخیستله چې فامیل اولادونه مور پلار یو بهتر ځای ته انتقال کړي تر څو پورې وضعیت په افغانستان کې بهتره کېږي.
دغه هڅه چې د افغانستان د سولې او د شخړو د مطالعاتو مرکز کې تاسو مخته وړلې او مطالعه مو کوله د بحران چې افغانستان ورسره مخامخ دی او دغه سیده تاسو په شان ځینو نورو انسټیټیوټونو او مرکزونو هم د فعالیتونو مخته وړل، آیا د دې وړاندوینې کېدل چې د لویدیز د دغو شلو کلونو هڅو په نتیجه کې به بالاخره هغه څه چې په افغانستان کې ترلاسه شوي و هغه به ټول په بوله کېږي؟
زموږ فعالیت زموږ د مرکز فعالیت او بالخصوص ما خپله فوکس پر دې باندې و چې په افغانستان کې د جنگ پر د جنگ لارې نه بغیر افغانان دا فکر وکړي چې په سوله باندې هم کولی شي چې یو سیاسي تفاهم ته سره ورسیږي. او د دې دپاره ګورې کله چې په 2009 کال کې امریکان نور عسکر راستولل موږ پر دې باور باندې وو چې جنگ د حل لاره نه ده، باید د سولې دپاره ځینې اقدامات وشي او د طالبانو سره حتی د اعتماد سازۍ دپاره ځینې اقدامات وکولی شي. د سولې شخړو مطالعاتو مرکز چې زه یې مرستیال پاتې شوم تر څو کاله هغې په یو برنامه ته شروع کړل چې طالب زندانیانو ته وړیا مدافع وکالت وړاندې کوي او تقریبا موږ 2000 طالب بندیان زموږ مخیلین پاتې شوي وو او دا موږ ویل چې دغه افراد چې دلته زنداني کېږي باید اقلن د دې سره داسې کومک وکولی شي چې د دې حقوق خوندي شي چې احیانا سبا دوی ایله کېږي دوی بېرته عقده وانخلي او د جنګ هغه سایکل هغه په یو نوه باندې ودرېږي. او د طالب لوړ پوړي چارواکي چې په کابل کې ناست دي په شمول د ډیرو لوړ پوړو چارواکو هغه زموږ د حقوقي خدماتو څخه چې زموږ وکیلانو رایه کول او ورته وړاندې کول زموږ موخېن پاتې شوي دي. نو موږ همېشه پر دې باندې په دې باور درلودی او زه تر اوسه هم په دې باور لرم چې جنگ د حل لاره نه ده، ډایلاګ بس مذاکره دا د رای حل. او د دې نه علاوه موږ د طالبانو سره د جمهوریت په وخت کې د دې پخوانی افراد لکه عبدالسلام ضعیف د دې سفیر پاکستان کې وکیل احمد متوکل اکبر هغه د دې یو شورا موږ په دفتر کې درلودل او موږ د دې سره دغه باندې کار کوي چې څنګه اعتماد سازي رامنځته شي او طالب په دې فکر باندې
اعظمي صاحب د فکر کوي چې د تاسو د هڅو تر څنګ آیا دغه حاکم رژیم او تر شا یې چې امریکا او غرب ملاتړ لیو آیا دوی پر سولې متقید دوی چې د جنگ نه پرته کولای شي سولې ته ورسیږي او آیا واقعا د سولې لپاره اراده دوی درلوده؟
دا خو مختلف کلونه و 2001 نه کرا واخستلې سي نوري سپټ 2001 پورې دا خو مختلف
خو په لومړیو کې د جنگ شدید نه و له 2008 نه وروسته شدت پیدا کړ په هغه لومړیو کلونو کې احتمال د دې و چې چیرې سمه پالیسی غوره شوې وي ممکن جنگ دومره شدت نه وي پیدا کړی. ډیر کارپوهان ډیر په دې نظر باندې دي خو کراشو په ټوله پر کلي توګه باندې عمومی وضعیت چې اوس نن موږ تاسو یې شاهد یو فکر کوي چې دا ډیرو اشتباهاتو زیږنده نه ده چې په راس کې یعنی تر ټولو مهمه ممکن خپل د افغانستان هغه د تیرې شل کلنې دورې واکمنانو
نسته چې کله چې 2001 عمله کېږي امریکا راځي یا نوی نظام په افغانستان کې جوړېږي دلته ډېر زیات اشتباه شوي دي. یعنی دا تاداب زه فکر کوم په هغه وخت کې له یو نو د ستونزو سره ایښودل شوی چې مثلا پر دې باندې بحث کېږي چې طالب باید د بون غونډې ته راشي را نه شي. د هغې نه وروسته چې کله امریکا راځي د طالب ځینې چارواکي په شمول ملا برادر تر کومه اندازې پورې چې زه په خبر وم دوی سولې ته لیوال وو، مګر داخلي پخوانی مجاهدین چې کله دی د امریکا متحدین سول او د نوی دولت کې ځای پیدا کړي دوی د طالب څخه حقوق د کشي کوله او د حقوق پر بنیاد باندې ځینې اشتباهات وکړل چې هغه د طالب رشته بیرته زمینه مسایله کړل. دا زه منم په دې کې شک نشته، مګر سوال دا دی نوري صاحب کله چې نړیواله ټولنې مثلا پر دې باندې دغه کوي فوکس کوي چې څنګه طالب سره مذاکرات وکړي، څنګه جنگ د مذاکرات د لارې یو سیاسي رای حل ته ورسیږي، په هغه وخت کې بیا د طالب ډېر مسؤلیت و چې مثلا طالب دې خبرې ته لبیک کوي. یعنی که 2021 کلونه او په شل کلونه موږ د طالب چارواکو سره په هغه وخت کې دوه کې غیر مستقیم مثلا هغه کوم مطالعات چې موږ کوله او یا مرکز د لارې چې موږ کوم دغه بحثونه دوی سره درلودل په هغه کې یو نتیجې ته زه ورسېدلم. هغه دا و چې طالب پر دې باندې باور نه درلودی چې باید د سول د لارې د کابل کې په نظام کې شراکت وکړي. کله چې او په دې باندې افغان سیاسونه متاسفانه ناوخته پوه شول، کله چې د مسکو یو غونډه کېدله په دې کې سیاسون پوه شول چې ولا طالب خو د سولې په فکر کې نه دی، خو د جنګ په فکر کې دی. دوی اوس هم تانه سیاسون تور کوي. اگر چې د دوه کې بعد سیاسون ته ویل شي تاسې تشویش مه لرئ چې کله موږ نظام جوړو تاسې ته برخه درکوو، مګر دا فقط تشوادې وي. نو مختلف وختونو کې مختلف اشتباهات شوي دي او په دې کې یو اړخ نسم ګرمولی شي. یا څوک دی وایي چې امریکا دا کار وکړي، یا دی وایي چې مجاهدین دا کار وکړي، یا دا پخواني سیاسونه دا وکړي. زه فکر کوم په دې کې هر یو ګرام دی، د امریکا نه نیولې پخواني مجاهدین، پخواني سیاسون او همدارنګه زه فکر کوم که بیا طالبان که بیا په دا ټولو کې وکتلی شي، زه فکر کوم طالب تر ټولو ډېر غټ مسؤلیت لري، چونچې ډېر فرصتونه ورته په لاس ورکول شول چې جنگ ودرې، د سول د لارې جنگ ودرې. په هغه کې ځینې خلک مثلا پخواني دوه رئیس جمهوران هم ملامتي، اشرف غني او حامد کرزی، چې دوی هم د سولې ځینې فرصتونه د لاسه ورکړل. مګر زما په نظر باندې، زما کوم کار چې مې په دغه سیمه باندې کړی، په دغه موضوعاتو باندې کړی، ډېر مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې دوی د دې فرصت درلودی چې دغه وکړي، جنگ د سول د لارې خاتمه ورته ومومي او هغه بس کې. مګر د طالبانو ځینې هغه فیصله دلایل دا دي چې موږ نسوای کولای خپل مجبوریتونه مدعا وکړو که چېرې موږ جنگ درولی وای او په یو سیاسي مشارکت د لارې باندې نظام ته راغلی وای، بیا به زموږ جنګیالي سره څه کېدله. هغه جنګیالي چې افراطي فکرونه یې درلودله یا اوس هم لري، هغه به نورو ډلو سره ځي. مګر طالب په دې باندې باید فکر وکړي او په دې سر باید خلاص کړي چې هغه خلک وسم روان دي. یعنی دغه د وسنی نظام چې په طالبانو کوم ډول باندې مخته وړي، د دې سره موافق نه دي یا راضي نه دي، د دې د کردار راضي نه دي. نو زه فکر کوم به مسؤلیت طالبان ته راجع کیږي.
کله چې امریکایي ځواکونه ووتل، یا په ټوله کې امریکا له افغانستان ووتل او پخوانی حکومت هم ړنګ شو، طالبان بیا وخت ته ورسېدل، ډېر لویدیز کارپوهان په دې باور دي چې افغانستان د سیمې ابر قدرت یا د سیمې زورواک ته پاتې شو. په تیره بیا چین ممکن هغه خلا چې د امریکا په نوم موجودیت کې رامنځته شوی ده په افغانستان کې ممکن دا ډکه کی. تاسو چې د چین په برخه کې هم مطالعات کړي دي، فکر کوئ چې چین به وکولی شي چې په سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغانستان هغه سیمه ملاتړ وکړي چې افغانستان ورته اړتیا لري؟
زما په نظر باندې چین په افغانستان کې ډیر واضح انټرست لري، منافع لري. هغه دا دي چې د افغانستان څخه د چین ته یو امنیتي تهدید جوړ نشي، دا تر ټولو د دې هغه اولویت کې په منافع په اولویت کې قرار لري. دوم دا دي چې اقتصادي خام مواد د چین د خپل انډستریانو لپاره، د دې فابریکو لپاره، دی فکر کوي چې د افغانستان کې د معدنونو څخه استفاده کولی شي، چې اقتصادي اړخ دی. چې اقتصادي او امنیتي ته وکتلی شي، بیا هم د چین اولویتونه په افغانستان کې امنیتي دي. دا چې چین به وکولی شي چې د افغانستان لاسنیوی وکړي که ونه کړي، زه فکر کوم چین په دغه 2001 کال نه وروسته کوم کومکونه چې د افغانستان سره کړي دي، هغه ډېر ناچیز وه. نه د افغانستان پخوانی دولت ځینې خوشحاله و. زما په نظر باندې چین یو تجارتي معامله غواړي د دې ملکونو سره وکړي، چې تاسو زما منافع تامین کړي او زه به تاسو ته د هغې په مقابل کې ډېر څه ناچیز کومک سره وکړم. نو طالب د دغه فکر نه په استفاده غواړي چې د چین سره هغه اړیکې وساتي چې تر څو خپل روابط یو نو مشروعیت د دې څخه حاصل کړي، چې ولا د چین رئیس جمهور زموږ سفیر مني او د چین سفیر راځي یا چین موږ دعوتوي، دې څخه غواړي چې طالب استفاده وکړي دغه خپل مشروعیت لپاره. مګر په لویه کې زه فکر کوم چین د امریکا ځایناستی په افغانستان کې نشي کېدلی، باوجود چې امنیتي منافع لري، اقتصادي منافع لري. مګر چین د دې توانایي خپله نه لري، اگر چې پیسه داره دی، امریکا هم قرضداره ده، مګر چین د دې زړه نه لري چې په افغانستان کې دي یا په نورو غریبو مملکتونو کې دي دومره ډېر کومک وکړي لکه امریکا چې کوي. چین ډېر زیات تجارتي فکر لري، هغه که یو روپۍ مصرفوي باید 50 افغانۍ بیرته ګټه وکړي. نو د افغانستان لپاره زه فکر نه کوم چې د امریکا بدیل دی وکولی شي. د افغانستان لپاره داسې یو ملک باندې تمام شي چې افغانستان یې د مشکلاتو څخه راپورته کړي.
عظیم صدر، بحث ډېر زیات سیاسي نه شي. په شخصي ژوند کې، په کاري ژوند کې سړی داسې لازو سره مخامخ کېږي چې هغه وروسته په ترخو یا په خوږو خاطرو باندې بدلېږي، له هغه مثبت نه سړی پیل کړي خواږه خاطره لري، یعنی خواږه لکه چې خواږه ډېرې دي که څنګه؟
نه نه، افغانانو په ژوند کې متاسفانه خوږې خاطرې چیرې دي؟ خوږې خاطرې ډېرې کمې دي نوري صاحب، او دا یو حقیقت، دا یو تریخ حقیقت دی متاسفانه.
خو اعظم صاحب، ډېر که داسې بدبین ونه اوسي، له ترخو خاطرو یا هغه تریخ ژوند نه هم سړی کولی شي یوه خوږه خاطره راوباسي.
زما په فکر باندې زما هر علمي لاسته راوړنه دا زما دپاره یو د افتخار وخت و، زما د فامیل دپاره او تر ټولو والد صاحب او مور بیبي مې په دغه هر ډیګري چې ما اخیستې ده، هغې ډېر زیات پر دې باندې خوشحاله سوي دي. نو دغه او بل البته اولادونه دا د الله تعالی تحفه ده، کله چې دوی پیدا سوي دي، دا د یو بهترین موخو څخه زما په ژوند کې چې ما تجربه کړې دي.
او دا داسې ترخه خاطره لري که او کله ترخې تیر شو؟
متاسفانه په ژوند کې ډېرې لوړې ژورې راغلې دي، مګر زه فکر کوم دوه وخت ډېر زیات دغه راته سخت وه. یو په 2000 کال کې چې کابل لا نه و سکوت شوی، وضعیت امنیتي ډېر زیات خراب شو. نو د زما کار په دغه امنیتي موضوعاتو، د سولې په موضوعاتو باندې ډېر ډېر دښمنان درلودل. نو په هغه وخت کې راته وطن سر اور شو، او تقریبا په ورځو په جریان کې مجبور شولم چې ووزم، امنیتي تهدید ډېر لوړ و. او دوم ترخه خاطره چې زه فکر کوم هغه به تر ژوند تر اخرې پورې راسره وي، هغه دا دی چې د اګست 15 و چې کله نظام سکوت وکړي او طالبان بېرته راغلل، او زه مجبور شولم چې وطن پرېږدم په دې امید باندې چې وطن بیرته د یو بهتري خواته ولاړ شي، او وکولی شم چې خپل وطن ته ولاړ شم، ورې ژوند وکړم، اولادونه مې ورې ژوند وکړي، او په ارامه او اسوده د امن فضا کې د ټول فامیل سره بیرته یو ځای شم.
اعظم صاحب، ډېره مننه. کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې برا سره ګډون وکړ. بلې قدر منو اوریدونکو، د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز غړی حکمت اعظمي و چې ډېر کلونه د افغانستان اړوند د سولې او شخړو پر مطالعاتو تیر کړي دي.
بل مخ دل لا گل دل به تر تر لا بل سری شونډی دی ملدی سری شونډی دی ملدی لا به تر دی تر مل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل خبر کمال لازم چم چی پری شان نکلی خبر مشت کا انبر دی ستا پری شان پریشان کا کل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل مخ دل لا گل دل به تر تر لا گل